د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. ل 2:23 بجې په دې یو سات کې به تاسو بیلابیل ریپورټونه واورئ. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ او په تازه حالاتو ځان خبر کړئ. لومړی به خبرونه تاسو ته مجید بابر.
سره مشهونو به د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت کورمیتاتلون کې د پاره چنار روډ د امنیت لپاره په 1400 سرتیرو مشتمل د پولیسو ځانګړي ډله اعلان کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق د طالب چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته رسیدل. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د جنگي جرمونو، نسل وژنې او سختو جرمونو د پلټنو لپاره نوي چارواکي لزا شوي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت کورمیتات لونکی د پاړه چنار روډ د امنیت لپاره په 1400 سرتیرو مشتمل د پولیسو ځانګړي ډله اعلان کړي. د دسمبر په 23 د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي محکمې لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې 13 ورځ تر سره شوې د اعلی وزیر علي من ګنداپور په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د یو شمیر نورو پریکړو ترڅنګ د کورمی د حالاتو په اړه هم تفصیلي خبرې شوې. د خبر پاڼې لمخه د پولیسو د دې ځانګړي ډلې لومبۍ ذمہواري به د دغه لوی لارې امنیت ساتل وي چې په ابتدائی مرحله کې به په هر 100 کیلومترای کې آرری پوستي جوړوي چې بیا به مستقل شي. د خبر پاڼې لمخه وفاقي تحقیقاتي ادارا یا ایف ای ای به یو ځانګړي سیل جوړوي چې د ټولنیزو رسنو هغه اکاونټونه به ساري او بلاک کوي به چې فریقي ذکر کې خبروي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په کورمه کې دواړه خواوې باید د فروری تړونبای نیټې ټولې درنې وسلې حکومت ته وسپاري او ټولې مورچې ویجاړې شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې کابینې په کورمه کې د خوراکي توکو د کمښت پوره کولو په مخه په ریایتي نرخونو غنم جاری کوي او د هغه سیمې د ولس سره د امدادي مرستو لپاره د نېشنل ډیزاستر مینجمنت خیبر پښتونخوا د 2019 میلادي قانون لاندې په کورم ضلع کې د بیړنۍ حالت اعلانولو منظوري هم ورکړه. د کورمی په پاړه چنار کې د مرکزی سرکاري روغتون مشر د دویانو د نشټوالي له وجې د یو 500 ماشومانو د مړینې راپورونه ناسم بولي او ردوي. د پاړه چنار د مرکزی سرکاري روغتون ډی ایچ کیو مشر ډاکټر میرسن د دسمبر په 23 مشال لیډیو ته ویل چې په پاړه چنار کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23 پورې یو 10 ماشومان مړ شوی خو وجې یوازې د دویانو کمښت نه دی.
افیشلی ما یو خپل سټیټمنټ ایشو کړو پریویسلی چې هغه 29 بچي وو هغه د 1 اکتوبر نه 16 دسمبر پورې یعنی چپاسا ډای منس چې کوم رپورټ ما سره کې 29 وو د 16 دسمبر نه ټیل ډیټ دا اوس ته سره خبرې کوم. دوه بچي مزید وفات شوی دي نور داسې 51 د 50 دا فیګر ز بالکل اټیسټ نه کوم.
د هغه په وینا د هغه ماشومانو د مړینې لامل یخ موسم له وخت مخکې زیږیدنه، مختلف ناروغۍ، د دویانو کمښت او د بشپړو طبي سهولتونو نه موجودیت ته. هغه ویل چې روغتون ته ضروري دویانې رسیدلې دي او نور هم ور روان دي. د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو بعد د جنورۍ په 2 کېږي. 13 د دسمبر په 23 د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د لومړي پړاو مشري د خامی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. د دې خبرو اترو د لومړي پړاو د ایجنډې په اړه سنو ویل شوی خو د خبرو اترو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټه یو غړي اسد قیصر ویلی وو چې په دې خبرو اترو کې به د خپل ګوند د بندي کارکونکو مشرانو د خوشي کولو خبره په سر کې کوي. بلخوا د حکومتي کمیټه یو غړي سینیټر عرفان صدیقی ویلی وو چې دوی خبرو اترو ته په کلاوز لکینی او غواړي د سیاسي ستونزو حل وباسي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق د طالب چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته رسیدل. نن د دسمبر په 23 په خپل رسمي ایکس پاڼه په خوانی سفیر محمد صادق لیکلی چې کابل ته پر رسیدو سره د افغان طالبانو د حکومت چارواکو یې د هغه او پلاوی توت هرکلی کړی. په خوانی سفارتکار محمد صادق دروان کال د دسمبر په 6 پسله هغه دوباره د افغانستان لپاره ځانګړي استاد وټاکل شو چې د سپتمبر په میاشت کې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا ځانګړي استاد آصف دورانی له دندې ګوښه کړل شو. محمد صادق په 2020 میلادي کال کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده ترسره کړې وه. محمد صادق په ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان طالبانو د حکومت چارواکو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو او د سیمې د امنیت ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کوي. د ملګرو ملتونو هغه سازمان چې په شام کې د سختو مهمو جرمونو په پلټنه او محاکمه کې مرسته کوي وای چې د هغه هیواد نوو چارواکو دمشق ته د ورشتي پای ته رسیدلي سفر په جریان کې د همکارۍ لپاره د هغوی غوښتنو ته رضامندي ښودلې ده. د شام لپاره د نړیوال بې طرف او خپلواک میکانیزم د مشر رابرټ پیتیټ په مشرۍ دا لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا په 2018 میلادي کال کې د سازمان له جوړېدو راهیسې لومړی وه چې د احتمالي جنګي جرمونو مسؤول اشخاص محاکمه کولو. په 2013 میلادي کال کې د شام د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د بشریت ضد د جرمونو او نسل وجنې په اړه د شواهدو په راغونډولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د یاغیانو لخوا د شام د پخواني ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ د نسکورېدو او د زندانونو او توقیف ځایونو له پرانستلو راهیسې د شامي ولس لخوا د هغه د واکمنۍ پر مهال د ظلمونو او وجنو د مسؤلینو محاکمه کولو غوښتنې ډېرې شوې. وروستۍ خبر د لوبو. پاکستان د سویلي افریقا په وړاندې د خپل د یو ورځنیو لوبو لړۍ د صفر په مقابله کې په دریو بریاو وګټله. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او د باران له کبله په اوو څلوېښتو اوورونو کې سویلي افریقا ته د 308 منډو هدف وټاکه. سویلي افریقا په خپله پاڼه کې ټوله لوبډله په 211 اوورونو کې په 211 منډو وسوځېده. د مشال خبرونو پای.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه تاسو مجید بابر ویل په دې غړي کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق خان د سفر په اړه تفصیل درته درکوه. د مومندو لزینو سیمو د وسلوالو بیا ورتک سره خلکو کړي شروع کړي دي.
اوس په بیا د مسله پیښه شو نو خلک بالکل نا امید شو ولته چې کمی آبادی خلکو روانې کړي وي هغه ټولي شاته ورته ولې او لګې دي کړي کوي او راځي.
د بشری حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو به ادارې د سیمینار ګډونوال وایي حکومت باید په سیاسي بنیادونو بجټ جوړ نکړي او د خلکو ضرورت ته وګوري.
د صحت او د تعلیم په شوبه کې سونه بجټ چې پکار دینو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې هغه شان بجټینګ نه کیږي.
د پاکستان حکومت او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مذاکرات پیل شوې دي. فائدہ یې څه ده؟
د مذاکراتو سره جمهوریت چې کوم ده جمهوریت رویو سره د قسم خبره تر سره او د جمهوریت ګوندونو ترمنځ چې کوم مذاکرات دي د دینه فائدہ جمهوریت دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه همشته را سره اوس. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. اولنی موضوع ته ورزو. په کابل کې دا اوس چې کوم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی دی صادق خان هغه کابل ته رسیدلی دی. په دې اړه باندې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب ستړي مشي او په دې حق لکه نور معلومات راکړي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورونو چر وزیر د سرجین حکانی سره. نو دا غیر وروسته چې کوم په کابل کې بیان خپور شوې ده پاغه کې خو یو خبره ده شوې ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي دا په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي مشکلات دي دا غي په حل باندې دي باس کړې دي او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویلي شوې دي چې د اوسنی وخت کې دا لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتی او سیاسي ستونزې دي دا غي د حل لپاره چټکې او مشترکه هڅې او کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې په تعلقاتو باندې فشار دی خراب دی ترنګلی دی نو دا غي احساس شوی دی په غي باندې خبره شوی ده. او زما خیر سفر هم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډیر خنه دي سره له دې چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په 11 دسمبر په یو ځانمرګي برید کې وجر شي او دا په وجنه باندې خواخوږی سرګند کړی دا او تعزیت د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول د خبرال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي، ځکه د تیر ورځ ماښام تلو چې په ایکس پاڼه باندې په خپله باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وب ګورو چې کله نور غونډې کیږي د هغې نه وروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغې کې مشکلات شته، او خو بیا هم ډیر خلک به داسې سفر ته په ښه سترګه ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي، نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې څه نتیجې ورکړي، لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډیر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو به ډیر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسئله حل شي.
تر خان صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره کړه خو کله شانت نور په یو غږیږو، دا اوسنی وخت کې د اسلام آباد کې چې د افغانستان د طالبانو د حکومت کم سفیر دی هغه اسحاق ډار سره لیدلی وو، ځینې نور کسان سره هم کتلی، تاسو نه ښکاري چې دوی کوشش کوي دواړه غاړې چې دا اړیکې بیرته یو څه ښې کړي او تعلقات بیرته سم کړي، خو غټ خنډونه څه دي او آیا په نږدې راتلونکي کې به دا کم چې د بې امنۍ مسله ده دا یو څه کمیدلی شي؟
د بې امنۍ مسله خو ګمان نه کوم چې تر څو، ځکه چې د پاکستان د ریاست او د پاکستان د فوج دغه یو اعلان دی چې دوی به پاکستانی طالبانو سره جنگ کوي خبرې نه کوي. یوم دا د عمران خان د حکومت نه روسو دا تګلاره وا د پی ڈی ایم د حکومت او بیا اوسنی حکومت چې دی او د فوج، چونکه افغانستان اختیار خو فوج سره وي، استخباراتو سره وي، نو اوس خو دا پالیسی ده. او چې جنگ پالیسی وي نو بیا به ستاسو د پوښتنې په جواب کې چې بیا به امکان نه وي چې دومره زر دا تعلقات ښه شي، ځکه پاکستان لپاره د ٹی ٹی پی موضوع ټولو نه اهم ده. او دغه په کابل کې یو ګیله اکثر کیږي چې پاکستان صرف سکیورټی خبره کوي نورې موضوعاتو ته نه ورځي. داسې موږ اورېدلې دي چې سنا سره یو کوشش کیږي چې د پاکستان دغه تشویش تر پاکستانی طالبانو په اړه باندې یو توجه وي، او داسې ځنې خلکو موږ ته په کابل کې ویلي وو چې کم مخکې به خبرې کېدې چې پاکستانی طالبان کم په دې سرحدي سیمو کې دي، هغه غزنی ته یا بل ځای ته، داسې یو ویډیو موږ لیدلې ده چې هلته کوم ځایونه ورته جوړیږي هلته هغې دپاره لکه یو ځای ورته بدل کړي. خو بهرحال دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې آیا څومره ټي ټي پي خلک په دې پولې سره نږدې وي، کرښې سره نږدې وي، دې هلته انتقال کیږي، هلته منتقل کیږي، او د هغې نه وروسته بیا په تشدد کې کمی راځي. نو دې ته ولږ انتظار کول غواړي، او ځکه چې رسمي په دغه موضوعاتو څه وایي نه، خو موضوع ډېره زیاته پیچیده ده، پیچلې ده، مشکل ده. نو ګمان نه کوم چې ډېر زر د دې مسلې حل ضروري تر سوچ د پاکستان د اوسنۍ پالیسی رواني
سم ده. تر خاص په ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ
تاسو. مننه
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې تاسو خبرولې چې کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد محمد صادق خان په دوه ورځنی سفر نن رسیدل دی، او هغه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال چې دی او نورې وسلوالې ډلې هغه د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي او حمله کوي، خو طالبان دا نه مني. د افغان طالبانو حکومت و تور پورې کوي چې داعش وسلوالې ډلې غړي له پاکستان راځي چې پاکستان یې نه مني. نو په دې باندې تاسو طاهر خان خبرولې چې دا ملاقات یا دا خبرې څومره مهمې دي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په درو بجو،
د مشال رادیو بی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د زموږ خبرونه اوریدئ. دغه نمونه چې تاسو ذکر شول دا تاسو نن خبرو. اوس یو بل موضوع ته ورزو. د پاکستان اتحادی یا ائتلافي حکومت د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف سره خبرې اترې شروع کړې دي. دوی وایي چې په دې مذاکراتو کې کوشش کوي چې سیاسي مسائل حل کړي. البته په دې اړه باندې ډېر تفصیل نه دی ورکړی، خو د تحریک انصاف یو مخکښ اسد قیصر پرون ویل چې دوی په لومړی ملاقات کې د مذاکراتو چې کوم پیل و په هغه کې دا غوښتنه وکړه چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دې له جیله خوشی شي. نوموړی د درغلیو په کیسونو کې بندي دی چې د هغه ګوند سیاسي سازش بولي. اسد قیصر دا هم ویل چې د جنورۍ په دویمه بعد د دې پړاو بل غونډه کیږي، بیا به ملاقات کیږي. د هر څه ته تحلیلګران یا څېړونکي په څه نظر ګوري په دې حقله د راشد خټک رپورټر.
د دواړو خواو ترمنځ د لومړۍ غونډې مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټه ټول غړي په غونډه کې موجود نه وو. دغه شان د تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټې ځنو غړو په غونډه کې ګډون ونه کړو. وزیر اعظم شهباز شریف د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په سپارښتنه په 28 دسمبر د تحریک انصاف سره د خبرو اترو لپاره یو نه کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. په کمیټې کې د وقتدار مسلم لیگ لخوا د خارجه چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار، د وزیر اعظم سلاکار رانا سنو الله او سینیټر عرفان صدیقی، د پیپل پارټی دوه مشران راجا پرواز اشرف او نوید کمر، د استحکام پاکستان پارټی مشر او د نشکرای وزیر علیم خان، د مسلم لیگ کاف یو مشر او د مذهبي چارو وزیر چودری سالک حسین، د بلوچستان عوامي پارټی سردار خالد مکسی او د متحده قومي موومنت یو مشر او د تعلیم وزیر ډاکټر خالد مقبول شامل وو. خو په غونډه کې چودری سالک حسین او سردار خالد مکسی ګډون ونه کړو. د متحده قومي موومنت په استازیتوب د ډاکټر خالد مقبول په ځای فاروق ستار په غونډه کې ګډون وکړو. تر ډېرې مودې پورې د تحریک انصاف مشرانو ویل چې دوی به صرف د پوز او د واک لرونکو ادارو سره خبرې اترې کوي. دوی د حکومت سره خبرو اترو ته څنګه تیار شول؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رادیو ته وویل،
میرے خیال ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ سے بات کرنے کا مطلب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہی ہے. اور
زما په خیال دوی ته هم پتا چې حکومت سره خبرې کول د پوز سره د خبرو په معنا دي. کې دیشي پوز په خپل ورته ویلو چې د حکومت په واسطه خبرې وکړي، نیخ په نیغه مونږ سره خبرې مکوي، ځکه چې اوس وضع داسې ده د پوز خلاف ټولنیزو رسنیو مهم چلیږي. په داسې حالاتو کې نیخ پنیغه د پوز سره خبرې مناسبې نه دي. پوز هسې هم نیخ پنیغه خبرې نه کوي. تحریک انصاف په تیرو څو کلونو کې احتجاجونه وکړل، په ټولنیزو رسنیو یې کمپین وچلولو، خو ګټه ونه کړه. اوس یې مشران پوه شول چې داسې احتجاجي سیاست باثباته نه وي. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تیر یو نیم کال راسه په زندان کې دی، په 15 دسمبر د خبرو اترو لپاره یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې وه چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور، د تحریک انصاف جنرل سیکرټري سلمان اکرم راجا، د ستوني اتحاد مشر صاحبزاده حامد رضا او د مجلس وحدت المسلمین مشر راجا نصر عباسی غړي دي. خو په غونډه کې صرف اسد قیصر، صاحبزاده حامد رضا او راجا نصر عباس ګډون وکړو. د غونډې نه وړاندې اسد قیصر ژورنالیستانو ته وویل چې دا لومړی غونډه ده او د دوی نور ملګري په اسلام آباد کې موجود نه دي. هغه وویل چې دوی د خپلو بندیانو راخوشي کولو او په 28 نومبر د دوی په احتجاجي لاریون د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا تشدد کولو پلټنو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټیوی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو په اړه مشال رادیو ته وویل،
اوس بل خبره دا چې آیا د دې بس فائدہ سره ګټه به مخې ته راشي؟ نو د مذاکراتو سره جمهوري چې کوم دی، جمهوري رویو سره او د څه قسم خبرو اترو سره او د جمهوریت ګوندونو ترمنځ چې کوم مذاکرات دي، د دې نه فائدہ جمهوریت دی.
د دواړو کمیټیانو بل غونډه په 2 جنوري کېږي. په هغه کې به تحریک انصاف خپل غوښتنې په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمی د پړه چنار ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال مشر یا میډیکل سپرډنټ ډاکټر میر حسن جان وای هلته دوانو کمه نشته دی او کم رپورټونه چې په دې اړه باندې نشر شي او هغه سم نه دی. هغه دا خبره هم رد کړه چې د دوانو د کمی لوجې د یو 50 ماشومانو د مړکېدو چې کوم رپورټونه راغلي وو هغه هم بې بنیاد دي. د نوموړي په اړه 1.5 ماشومان مړ شوي، خو د هغې وجه یوازې د دوانو کمی نه دی. د نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې، راځي چې وایو.
دا مو افیشل سٹیٹمنٹ نه دی افیشلی مو یو خپل سٹیٹمنٹ ایشو کړی او پریویسلی چې هغه 29 بچی وو هغه د 1 اکتوبر نه 16 دسمبر پورې یعنی څه پاسا ډای منس چې کوم رپورټ وم سره کې 29 وو دا د 16 دسمبر نه ټیل ډیټ دا اوس تاسو سره خبرې کوم
جی
دوا بچی مزید وفات شوی دی نور ادا سی 51 دا 50 دا فیگر ز بالکل اٹیسٹ نہ کوم او دا ما فیگر نه دی دا از نوٹ افیشل سٹیٹمنٹ
دا چې کوم واشمان تاسو یاد کړه د لومبنی د اکتوبر نو دا اوس دوا آیا دا د دوایانو د نشټوالي د وجه نمړ شوی دی
نه جی اصل کې پبلک چون کې سوشل میډیا استعمالای نه وای یو سرتا نظر وی خو چې کله غو انکوایری وکي پراپر غو سکروټنی چې وکي نه بیا حقایق فرنٹ راشي ټوټل هم د دوایو وسانه د سړوجنو ځنه دی لیټ رپورټینګ وجنو ځنه پکې دوایونو ولو چې هغه ته مونږ ته ټایم لري سی نو شو هغه فګر داسې نه و چې صرف یکه مونږه واوجه وخی چې صرف د میډیسن وجنه نه داغه دا دوم غلط خبره ده مختلف وجوهات کې دی شي پیدایش کې پیدایش نه خپل ټایم نه مخکې پیدایش دامي واوجه ده دا ټول رپورټ چې کوم دی هغه مونږه پراپر کوو انویسټیګیټ کوو سبمټ پیم کو دی هغه ته نور د سوشل میډیا اوغه رزلټ دا وته لچ مته هلی بیس باندې هلی پترو باندې په دې ایډی امبولانس پترو باندې کومه سپلای دغه مته مسلسل روانه ده فل حال مسره ایمرجنسی نه ده نافذ چې زویم چې حالات ډیر خراب دي یاته خو البته دا ایمرجنسی ضرور ده چې د پبلک څومره فلو دا غټو ټوټل چې کومه دی هغه اسپیټال سایټ ته شوې ده واجه معلومه ده چې بهر کوم مارکیټ ته میډیکل سٹور دی دا هسپټل دی
روزمرہ بیماری دی یا دغه اسپتال بکم دی صرف کول آیا آغا خدمات جاری دی کاغی کس لم لیٹ راغلے دی
روټین اکټیویټیز هم جاری دي هغه موږ بالکل جاری ساتلې دي هغه چیرې د اپریشنز دي هغه چیرې نور او پیډیز دي هغه چیرې ګاینی دي هغه کړي چې نرس دي یا ایمرجنسی دي هغه ټول ټیک ټاک روان دي موږ بالکل سموت هغه موږ ډیسټرب نه دي کړي
ها بل ډاکټر صاحب دغه ته چې کوم تاسو سره د صحیح عملی سټاف دی عمله ده هم پورا ده او تاسو سره هغه ټول سہولتونه موجود دي چې د یو انسان ژوند بچ کولی شي
زبدا وایم چې سټاف خیر شاټیج خو آلموست ایوری ویئر ان پاکستان خو چې کوم سره موجوده سټاف دی هغه دومره ټرین دی دلته کې خو چون کې حالات وقتن فوقتن داسې صورت حال ډیر راځي نه حساب سره سټاف هم ټرین دی موږ کوم ډیوټي اورز دی ډیوټي چې کوم ټایم دی هغه زیات کړی دی
دی وخت دغه تل کې دزبندی شوې ده آیا تاسو غنی چې د خلکو د زخمیانو راتک کې کیمرا غلې دی د دې دزبندې واقعي اثر شوې دی
دزبندی خو ډیر مخ روڈس کی موومنٹس مکمل بندی نہ دا پیشنٹ ریفرلم چونکہ اگر لمیٹڈ دے ڈیلی بیس بندی اگر خپل یو لسٹ کو مطابق دے نہ بیا ہم پد ایئر ایمبولینس یا پر ہیلی تھرو بندی دم رضیات فگر خو نشیت لے چا پشاور تا لاڈ شی اگر ریفر شی خو چ کم سیریس پیشنٹ ٹو ایٹ لیسٹ اگر مو میکسیمم ریفر کڑی ہم دی دیر رسی دری دی او دیر پر ٹریک بندی دی اگر سٹیپ بائی سٹیپ اگر بم جی خود دن علاوہ چ کم سمرا دا روٹین پیشنٹ سره بجاتا یا پرائیویٹ تتللو یا فرض کا پرائیویٹ ہسپیٹل تتللو اغا اسنن سبا ټول گورنمنٹ ہسپتال ترزی بوجه د چې دل تک میډیسن شتا بل ځای کې میډیسن زه او ته نه ملایويږي
ڈاکٹر صاحب خیرانه پښتنه می دادا د ای دی فاؤنڈیشن چې کوم د غلط تاسو ته هلی ایمبولانس درکې یغي د فیصل ای دی په حواله سره اخبارونه دا خبر ورکړي چې د 25 ماشومان حالت نورم خراب ته د دوایانو د نشټوالي د وجنه دې کې څومره حقیقت ته
دا سټیټمنټ چونکی هغه ورکړی دی هغه په خپل د شیخه ایکسپلین کوي شي د ځواب نشم کولای ز صرف ریسپانسیبل یم د ډومین د باونډری وال نه نه چې کوم مو ته رپورت کیږي هغه حساب سره فل حال موږ سره دا فکر دی هغه به کېدای شي چې په سراونډینګ کې هغه وزټس کړی وي یا کېدای شي هغه ته داسې ان افیشل ډیټا داسې اوس ریسیو شوی وي نه هغه زه تصدیق نشم کولای جی
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو موږ اوریدل شي د خبر پښتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو وی ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړ او په دې غونډه کې مدني فعالانو د ذکر چې بجټ څنګه کیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي د غونډه ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې حکومتونه د ولس د ضرورت پر ځای په سیاسي بنیادونو بجټ جوړوي چې ښه کار نه دی او باید دا پالیسی بدل شي نیاز احمد خان په دې اړه باندې رپورت لري خو هغه لګروسته تاسو نشرو اوس به تاسو یو بل رپورت نشر کو هغه د مومندو په اړه باندې د مومندو په بیزو سیمه کې ډېر خلک لدی وجه کړه کول ته مجبور شوی دی چې د دوی په نه غلطه وسلوال بیا راخکار شوی دی او فعالیت شروع کړی دی دا چې حکومت په دې اړه څه وایي او دغه خلک څومره پریشان دي په دې حق له د شانواز ترګزی رپورت اورو
د بایزو تحصیل مشران وای د زینو کلو نه خلکو د یاره د وجه کټی کړي هغه وای چې د محمدو د یاد تحصیل په زینو کلو کې وسلوال ورغلي نو خلک یې ریږي چې لکه د تیر وختونو په شان ورزپل شي پی وای همدغه وجه ده چې هغه د راتلونکي ممکنه خطرې نه وړاندې د سیمینه وتل په بایزو کې د یوې پوهانی امن کمیټې مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل په خبره خلکو کډی کړي د زیاته کړي چې دغه خلک وړاندې هم کډوال شي او سیو ور بیا کډی باریږي
نو دا وخو د دې خبرو د جهادونو د جنگونو نه په افغانستان کې څه جواز شته او نه په پاکستان کې شته او دا جنگونه خو خلکو هم دومره برداشت او نور چا کې برداشت نشته چې دا جنگونه به څه وخت پوري کیږي خلکو دې امید تلو چې بیا به نه جنگونه راځي او نه به طالبان راځي او نه پریشون نه راځي اوس چې بیا دا مسله پېښه شوه نو خلک بالکل نا امید شو لولته چې کمی آبادی خلکو روانې کړې وي هغه ټولې شاته وارته ولې او لګې دې کړې کوي او راځي نو زه په ورځ باندې تلې وم په هغه ورځ باندې د شمشان شپک کړې رالی
دغه تحصیل د مومندو په مغربي پوله د افغانستان د ننګرهار سره لګېدلې سیمه ده دغه تل د ځای ولس آبادی په تیر عسکري پریشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کې هم بې کوره شو او زیاتره خلک واپس خپل سیمو ته نه دي لاړ د شندري بایزو وسیدونکو ملک سنوبر خان بایزي مشال لري ته ویل سیمه کې د امنیت په وضع هیڅ باور نشته چې ګینه خپه پاتې شي
ځکه چې مخکیم د غشانتي متاثر شوی او هغه کېم د حکومت څه نظر ورته نه وکړي د غشانتي چې کم کورونه وران شوی او هغه په خپل مدد مانی واپس آباد کړیو نو بیت خپل نوې ژوند شروع کړی او هغه نوې ژوند چې کوم دی هغه اوس به د بربادۍ طرف ته روان دي کومو ګورو منځري چینه او د غشانتي شمشاو جوړوبی دره دغه شانې ډبرځي ګلما میټۍ سوران دره د علاقې چې کوم دی ټول د ذهني د بولان دي او تحصیل بيزو کې په هر قوم کې او په هر علاقې کې کوم دی تحریکین چې کوم دی هغه شتون لري منګه دا درخواست کو منظم اپریشن پلان کوي او د دې او دغه ځای کې د دې د شتون ختم شي
د بایزو د کلیوال کونسل اول بلدیاتي چیرمن ملک نور الله بایزي مشال رډو ته ویل سرکاري انتظامیه شته او هغه هم د امنیت ته ټینګ ساتلو کوشش کوي خو بیا هم خلک یې ریدلی
او هغه ځکه چې ځای کم چارواکي دي مطلب دا دی او سرکاري لکه مطلب دا دی انتظامیه دا نو هغه چاله مطلب دا دی هر خلکو ځای خلکو لډا ډور کوي چیرې مطلب دا دی سنشته دی او تاسو کډې موړی خو بهر هغه باوجود هم ډیرو خلکو کډې کړي دي او حالات ټیک نه دي
دغه سیمو کې واستوالو د شتون په حواله سره د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود هم ویلي چې دوی سکیورټي ادارو سره د حالاتو د قابو کولو لپاره پرابطه کړي د خالی پورز د مومندو قبيله د غټي جرګې سره پیښور کې د ملاقات ورستو ریاض محسود میډیا سره په خبرو کې زیاته کړي
مومند مې ویسه ته حالات ٹھیک هه لیکن کچھ
هڅه کوم مومند کې حالات سم دي خو به هم ځینې داسې ځایونه نشته چې مونږ غنو چې هغه تلګني حالات خرابون کې راغلي دي نو په دې لړ کې مونږ د ټول مومند قام سره مشوره وکړه د دې مو مخنیوي کیږي چې مومند د دې مرز زفا کړی شي او خلک کاروبار وکړي دلته امن راشي او خوشحالي دي هم وي مومند کې د اپریشن ضرورت ونشته خو ځینې ځایونه بیا داسې شته چې د اندېښنې وړ دي هغه به صفا کړو
ان شاء الله انکو هم صاف کړیږي
بایزی تحصیل د غلنیټ کوټر شاوخوا 40 کیلومتره فاصله کې په مغربي اړخ آباد سیمه ده هغه د ولس ځای روزګارونو کې د کروندي او د سیمې د غرونو نه د سنگ مرمرو کانو وستل او خرڅول دي دغه مشرانو خبره ک خلک کډوال شي هغوی به په بندوبستي سیمو کې په کرایه کور نه نیسي، البته روزګارونه نشي کولی او مجبوره به وي چې مزدوري وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ هم همدا اوس روان دي. دولسنیم بجې شوې. له مجید بابر د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت کورمیتا تلونکو د پاره چنار روډ د امنیت لپاره په 1400 سرتیرو مشتمل د پولیسو ځانګړي ډله اعلان کړي. د دسمبر په 23 د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي محکمې لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ تر سره شوې د اعلی وزیر علي مین ګنڈاپور په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د یو شمیر نورو پریکړو ترڅنګ د کورمی د حالاتو په اړه هم تفصیلي خبرې شوې. د کورمی په پاره چنار کې د مرکزی سرکاري روغتون مشر د دویانو د نشوالي له وجې د یو 500 ماشومانو د مړینې راپورونه ناسم بولي او ردوي. د چنار د مرکزی سرکاری روغتون مشر ډاکټر میرسن د دسمبر په 23 مشالې لوته ویل چې په پاره چنار کې د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23 پورې یو دیرش ماشومان مړ شوي، خو وجه یې یوازې د دویانو کمښت نه ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحاد ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو به د جنورۍ په 2 کېږي. تیر ورځ د دسمبر په 23 د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د لومړي پړاو مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق د طالب چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. نن د دسمبر په 23 په خپل رسمي ایکس پاڼه پخوانی سفیر محمد صادق لیکلي چې کابل ته په رسیدو سره د افغان طالبانو د حکومت چارواکو یې د هغه پلاوي تود هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو هغه سازمان چې په شام کې د سختو مهمو جرمونو په پلټنو او محاکمه کې مرسته کوي وایي چې د هغه هیواد نوو چارواکو د مشت د وروستۍ پای ته رسیدلي سفر په جریان کې د همکارۍ لپاره د هغوی غوښتنو ته رضامندي ښودلې ده. او پاکستان د سویلي افریقا په وړاندې خپل د دوی ورځنیو لوبلړۍ د صفر په مقابله کې په 3 بریاوو وګټل.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه واورید. مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې په 1100 ولایتونو کې 3.5 میلیونه ماشومانو ته ویکسین کیږي. او دا هم درته وایو چې افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې دا مزورون کې وایرس پګښته دي. مزورون کې په دې معنی چې کچیرته دا ویکسین ونی شي نو خلک مزور کېدي شي او بیروسه علاج نکي. په دې اړه دا ریپورت اور.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د امریختیا وزارت په بیان کې ویلي د دې درې ورځنی کمپاین پترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اورسکان، زابل، ننګرهار، کندر، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 1100 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوريږي، خو د ژمي په نومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولای شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي رادیو ته ویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جمعتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته اما پوهاوی ورکول دي.
خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په حق لا د واکسین د ګټو په حق لا او د پولیو ناروغي د اضرارو په حق لا تروسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نامز وړلو پروگرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونو ورته فکر وکړي.
کته هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومان ته ورکول کیده، خو د طالبانو حکومت په روستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جماعتونو کې ماشومان ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. دا روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل ل کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 23 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د واتس اپ د لارې هم تعقیب کړئ، د واتس اپ چینل ته ورشي لکه څنګه چې تاسو د طریقو خو د لښوله په دې طریقه باندې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورتللی شئ او غلطه تاسو ته ځانګړي معلومات چې دی هغه په غږ کې په لیکلي بڼه باندې په تصویرونو شکل باندې او همدارس په ویډیو شکل باندې هلته خپریږي. نو تقریبا 3000 نور خلک هلته شته دي، نو تاسې هم ورسره ملګری شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په خیبر پختونخوا کې 2023 کال چې اوس یې اخره ده، یعنی 40 تاریخ دی د دسمبر، د بے امنۍ په حواله باندې بیا سخت کال و. د تیر کال په څیر دا ځل هم په ډیرو ځایونو کې هدفي بریدونه وشول، بمی چاودنې وشوې، د وسلوالو حمله وشولې او همداراز د امنیتي ځواکونو عملیات چې په دې ټولو کې ولسي وګړو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. په خصوصي توګه په شمالي وزیرستان بنو کې، په جانیخیلو کې دلته حالات ډیر خراب و. دا چې دغلته څومره پیښې شوې دي په دې اړه باندې د عمر وزیر رپورټ.
2023 کال جنوري نه د دسمبر دغه رپورټ تر فایل کېدو پورې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه یوازې شمالي وزیرستان کې 6 هدفي بریدونو پیښې شوې. په دغو پیښو کې د 30 زیات سیاسي ولسي مشران، ځوانان او هم زنات پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا وژل شوې دي. روان کال شمالي وزیرستان کې د نورو مشرانو، ځوانانو ترڅنګ ځایي خبريال کامران داوړ، سیاسي مشر او د تیر شو عامو ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره آزاد نومان ملک کلیم الله، د جماعت اسلامي ګوند ځایي مشر ملک رحمان الله وزیر هم وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د هدفي بریدونو او نامنۍ ضد نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جاني خیل بنو او لکی مروتو کې د ځایو لس لخوا روان کال کې په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه ترسره شول. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال نه په احتجاجونو دي یوازې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار کړې، خو نامنی ختم نه شوه.
د نیره کولې په سر باندې په د شاش کورشاش هدفي وژنې شوې دي، مختلف قسم خلک په نقشه شوې دي چې د ولس چې سمره د امن د پروژه خپرته کړه، د سمره احتجاجي نه کړې دي. خو دا ژغ بخې د صحرا ژغ ثبت شو، دا نه ریاست د ژغ چرته په صحیح توګه بدل ده.
شمالی وزیرستان کې د پولیسو ویان روف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي بریدونو ټولو پیښو د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د ترهګرۍ ضد پولیس نور د هغې ضد کاروایی کړي او ځنه وسلوال سی ټی ډی پولیس او امنیتي ځواکونو په نښه کړي هم دي. د ځایي خلکو او پولیسو په وینا روان کال جانی خیلو کې هم د هدفي بریدونو خواوشا شل پېښې ترسره شوې. جانی خیلو کې هم په دغه هدفي بریدونو کې تر دیر شو پورې ځایي مشران، مخاور ځوانان او هم پولیس او اف سي ځواک سرتیری چې جانی خیل ول وسلوالو وژلې دي. هم لکی مروتو کې روان کال د 15 پولیس سرتیرو په ګډون یو شمیر ځایي کسان هم د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. د سوداګرو اتحادیې او بنو امن جرګې یو مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې روان کال هم دوی د امنیت ټینګښت په موخه احتجاجونه، د امن پاسون په نوم لاریونونه او ګڼې جرګې ترسره کړې.
امن د وژنې دلته کاروبار خلک سه پریشان دي، کاروبارونه نشته، هر سړی خوف او خراب شکار دی. بنو شمالي وزیرستان او جنګیر علاقې تر اوسه هم د ټکلې کینې کیسونه ستارتي.
د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه د دې وړاندې 2023 کال کې سلور سلويش، 2022 کال کې اوه سلويخ او 2021 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دریش پېته پېښې شوې وې. د پاکستان داخله وزارت لخوا د دسمبر په 14 جاری شوې بیان تر مخه روان کال لسو میاشتو کې 2301 استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو ضد عملیات شوي چې 301 سلويخ وسلوال پکې وژل شوي. د بیان تر مخه په لسو میاشتو کې په ملک کې د ترهګرۍ 1568 پېښې شوې، چې 908 سلوي خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې 1522، سین کې 24، پنجاب کې 10 او اسلام آباد کې 2 پېښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم اخیستل نه وغوښتل، مشال ریډیو ته وویل چې روان 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې 201 کماتیا وسلوال د مختلفو کاروایو په دوران ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وی سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو غاړه تا چولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زموږه او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، دغه بحث تاسو ته هر چهارشنبه او پنځشنبه خبريږي، تاسو په ویډیوي شکل باندې هم کتای شئ. په سواد کې د بشرقونو جمهوریت لپاره کارکونکو یوې ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړو. په دې غونډه کې مدني فعالانو دا زده کړل چې بجټ څنګه کیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي. د غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې حکومتونه د ولس د ضرورت پر ځای په سیاسي بنیادونو بجټ جوړوي چې ښه کار نه دی او باید د پالیسي بدل شي. نیاز احمد خان په دې اړه
سوات منګور کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ډی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي د ځایي ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابیلو غیر دولتي ټولنو مشرانو مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه. د یادی ادارې صوبایي مرستیال مشر شمس الهادي وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادي اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کومو کې چې سیاسي پیدا وي.
اراؤنډ 70% بجټ چې دینه دي دوه ډیپارټمنټ ته ځي، د آؤټ ریچ هم سیوا دي او د دې هیومن ریسورسز هم سیوا دي. نو موږ چې کوم انټرنیشنل سټینډرډ دی هیلت لپاره چیرې کم از کم ها پر 1000 چې دینو 3.5 بیډ پکار دی پاپولیشن حساب سره، نو آز موږ ډیر زیات کم دي. دویمه خبره دا ده د ایجوکیشن خبره موږ واخلو، نو په ایجوکیشن کې زمونږه چې کم ټوټل سپینډینګ دی یا بجټ چې کم دی هغه کم از کم چې کم ریکمینډډ دی 4.5% دی. بدقسمتۍ سره زمونږ هغه 2% هم نه دی، نو یو خو موږ دا وایو چې دا دی هم د هغې سټینډرډ مطابق کړی شي.
سیمینار کې شریکې د ضلع سوات دارالامان مشر نصرت اقبال ویل چې ورکشاپ کې د بجټ جوړولو په طریقه کار هم بحث وشو او د بیلابیلو شعبو لپاره د نړیوال معیار پیمانی هم وښودل شوې.
مطلب زموږ د صحت کمه شعبه ده او د تعلیم کمه شعبه ده، باغی کې د سټیزنز چې سونه دي عام شهري عام خلک دی په پوه شي چې زموږ بجټ الوکیشن وفاق په سطح باندې څنګه کیږي، د صوبې په سطح باندې څنګه کیږي، بیا د ضلع او بیا د ضلع نه هم نچلي سطح پر لکه یونین کونسل شو ویلیج کونسل شو باغی کې د بجټ الوکیشن څنګه کیږي، بجټنګ څنګه کیږي او دا کم چې منیمم سټینډرډز دي، کم چې عالمی معیارات دي لکه د ڈبلیو ایچ او دی، د یونیسکو دی، د یونیسیف دی، سفیر سټینډرډز دي، دا چې کم دی کم از کم معیارات دي. کنه چې داغې نه کم شي نو مطلب دا دی چې اغا شعبه به ترقی نشي کولی، خلکو ته خپل کم مقاصد چې اغا نشي ډیلیور کولی. نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبه کې سونه بجټ چې پکار دی، نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې اغا شان بجټینګ نه کیږي.
د بشری حقوقو په اړه وکیل سمرین حکیم وایي چې سیمینار کې د بجټ په اړه زده کړې وکړي او دغه معلومات به د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نور غړو سره هم شریک کوي.
سو وکیل ایمانن په دې پروګرام کې چې می سواغستنو ماده یې زده کړو چې بجټینګ څه دی، دا غي د پر پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنټل بجټینګ چې دی دا غي صفای دي، کم نون ډیولپمنټل بجټ چې دی دا غي صفای دي.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې د سواد غیر دولتي ټولنې او مدني پالان به بجټ جوړېدو او اسمبلونه پاس کېدو نه وړاندې په دا اړه لیکلي شوی تجاویز د اسمبلی غړو ته لیږي. پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې وفاقي او صوبایي حکومتونه د کال بجټ اسمبلو کې پاس کوي او بیا هم په هغه پاس شوی بجټ محکمې عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ څوارلس غنټه اوریدئ شئ. اوریدونکو، پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د مختلفو وجوهاتو لکه بلب کې جنکۍ په کم عمر کې ودیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي فعالان وایي چې پاکستان کې د غریبۍ، د پوهې کموالی، ټولنیزو ستونزو او د ښځو په وړاندې تعصب د دې سبب کیږي چې جنکۍ په واړه عمر کې واده شي، چې دا د دوی لپاره یو لویه ستونزه وروسته جوړوي، هم په طبي لحاظ هم په جسماني لحاظ. په دې هکله د خالد نیاز رپورټ اورو.
د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال ډاکټرا لیلا شینواری وایي چې د کومو جنکو کم عمرې کې ودونه وشي نو هغوی ته حمل کې ستونزې رامخته کیږي، د دوی بچي کم وزن سره پیدا کیږي. دا وایي کم عمره امیدوارا جنکۍ نشي کولی د خپل خوراک خیال وساتي، چې لوجي د دوی خپل صحت هم خراب شي.
چونکه دا اغي اډو کې چې کم زنانه وی هغه فل میچور شوی نه، نو اغي کې د ماشوم پیدایش کې ډیر مسلې راځي او د اپریشن ریسک پکې ډیر زیات شي. د دې علاوه دا اغي کې د وینې کمې ډیر زیات چانس وي، اغي کې د بلډ پريشر های کې دوه ډیر زیات چانس وي. د دې علاوه اغي کې د وخت نه مخکې دردونه سٹارټ کې دوه ډیر زیات چانس وي. د ماشوم او د مور مرګ خطرات پکې ډیر زیات وي او چونکه ډیلیوري د دې ډیره ګرانه باندې کیږي، نو دې ته چې کم دا لاندې ولا زنانه چکم آزادی اغه ته ډیمیج کېدو یا اغه ته نقصان رسیدو هم ډیر زیات مسلې کې دی شي، اغه د وجې دی باندې وینه هم ډیره زیاته راماتې دی شي، انفیکشن کې کې دی شي.
طبي پوهان وايي د کم عمرې ودونه د جنکو ذهني صحت هم متاثر کوي. د ذهني ناروغو ماهره ارشی ارباب مشال ریڈیو سره خبرو کې اوې کم عمر کې چې کمی جنکۍ واده کړې شي نو دی باندې د کور ذمہواری راشي، او دین علاوه د خاوند د کورنۍ د خلکو رویه هم دې سره خنیوي چې لوجی دا د نفسیاتي مسلو سره مخ شي. ارشی ارباب وايي کم عمره جنکۍ د خاوند کور کې د کورنۍ تشدد هم ښکار کیږي.
وړه جنۍ چې دا هغه نہ بدنی سخت برداشت کولی شي نہ دماغی سخت برداشت کولی شي، نو هغه څه کیږي چې هغه ته بیا نفسیاتی مریض جوړ شي، یا خودکشی کی، یا کور نو تختی، یا نفسیاتی مریض شي، یا د تشدد ښکار کیږي هغه روزانه وال ټکول خوري. دا جنکه کومګه سبق ته پریدو، دا جنکه چې موږ لکه عمر کې دو ته پریدو، سبق به پوره شي، سبب ختمه که سخت راغه امدا تعلیم به د دې په کار راځي، خپل ګټه وټه به پکې چاته به محتاج نه چاته بلاس نه.
خبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر وای د ملک نورو برخو په نسبت خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د کم عمرې ودونو شرا سیوا ده. دی وای د کم عمرې وادنه پس په یو جنۍ نه صرف تخاون او کور کارونو ذمہواری راشي، بلکې دا ماشومان هم پیدا کوي او بیا یې سنبالوي هم چې لوجی د جسمانی او ذهني مسلو سره مخ شي. د کم عمرې ودونو وجوهاتو حوالی سره عمران ټکر وای
دا فیملی فیئر اپ کې هم دې سکیورټی د جینا کو دا پکې هم دې دا یو معاشي برډن هم ګڼل کیږي. دلته کې د مذهب انټرپریټیشن چې کوم دې نو هغه هم یو مسله ده. نو دا یو کلچر هم دې ټریډیشن هم دې هارمفل ټریډیشن دې اوس بدمرغي زموږه دا چې دا هم په صوبه کې دا 1929 یو قانون رایج دې کہ پائے کہ جنہیں عمر 16 سال دا لک 18 سال او 100 روپے جرمانہ دا یوم یا سٹیٹ دے نو دا ڈیرے یو آؤٹ ڈیٹڈ لا دا دا غی امپلیمنٹیشن چی دے نو آغا می یو ڈیرے غٹ سوال دے.
دا چی حکومت کم عمرے ودنو دا پارا سکی پا اڑے دا خیبر پختنخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن ڈپٹی چیف اعجاز خان مشال ریڈیو سره خبرو کې اوې د دې مخنیوي د پاره په قانون کار پیل کړي دي. د اعجاز خان په خبره کمیشن اوسه پورې د یونیم سل نزیاتو کم عمره جنکو واده کولو هڅه ناکام کړي.
پای کې زموږ فوکس د چې ان آی سی مینډیټری ایج چې کم دی نو 18 سال شي او دا څه ډیفرنٹ په دې کې پروګرسیو سیکشن اف لاز دی. بل خبر دا چې د چایلډ پروټیکشن لا د لاندې کفرز کو زموږ په نوټس کې دا څه کیس راځي چې پای کې الی فورس میج از ایگزیکیوټ کیږي نو انډر د کلاسز انډر د سیکشن اف کروئلټی وایلنسز ابیوزز هغه د لاندې چې کم دی نو زموږ چایلډ پروټیکشن افیسرز چې کم دی او زموږ ټیمونه چې کم دی باندې اکشن اخلي معشوم باقی دا ریسکیو کوي هغه ودونه باقی دا سٹاپ کوي نو بدای والے سره زموږ هیلپ لاین هم دی 1121 پای باندې کال کیږي شي.
د ملګری ملتونو د ماشومانو د حقونو او خیر ښېګڼې ادارې یونیسف تر مخه د کم عمرې ودونو ملکونو نوملړ کې پاکستان پشپګم نمبر موجود دی. د هیواد کې 20% نه زیاتې جنکۍ 18 کالو ته رسیدو نه وړاندې واده کړې شي. خال دانیاز مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب چینل باندې د مشال ریډیو مختلفې ویډیوګانې کتئ شئ. په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته او تفریحي ویډیوګانې هم پکې تاسو کتلی شئ. نو که مشال ریډیو مونې سبسکرایب کړی په یوټیوب کې تاسو ورشئ د youtube.com ته او هغلته مشال ریډیو ولټوئ، تاسو به خامخا راشی سبسکرایب کړئ ځان او ویډیوګانې وګورئ. په ویډیوګان باندې تبصره هم کوي شو ملګرو سره هم شریکوي شي. یو رپورت ورزو په پاکستان کې 2040 کال د جوډیشری یا د عدلی په حواله باندې هم یو خبرونو ډک کال وو. د عدالتونو مختلف داسې فیصلې وړاندې کړې چې هم په ځینو وختونو کې جنجالي وي، ځینو وختونو کې پی سی سی خلکو نیوکه وکړي، او ځینې هم چې د ملاتړ خبرې هم وشي. په دې لړ کې ځینې قوانین هم پاس شول، یعنی منظور شول. په دې هر څه باندې چې دا کال د عدلی په حساب باندې څنګه وو، زموږ همکار راشد خټک یو رپورټ را لګلی دی، دا به تاسو ته وړاندې کو. او دا هم درته وایو چې دا او د مشال ریډیو ځینې نور رپورټونه چې دی هغه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ، او تر څنګ د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم تاسو دا اوري او هم درز لوستلی هم شي. راځي د راشد خټک رپورت واورو.
2023 د پاکستان د عدلیه په خاص توګه د سپریم کورټ لپاره د لوی بدلون کال ثابت شو. سپریم کورټ سو مهمه پریکړه وکړه چې د ملک په سیاسي حالاتو یې ژور اثر پرې وته. د یو چیف جسټس د کار موده پای ته ورسېده او نوی چیف جسټس وټاکل شو. خو دا ټول د معمول کارونه وو. په سپریم کورټ کې لوی بدلون هله راغی چې پارلیمان په 6 اکتوبر 26 آئینی ترمیم منظور کړو. د دې ترمیم زیاتره ماده په سپریم کورټ پورې اړه لري. د ترمیم په منځورېدو سره د سپریم کورټ د چیف جسټس د جوړولو طریقه کار بدل شو. هغه اداره چې د سپریم کورټ او هاي کورٹ ججان ټاکی، یعنی جوډیشل کمیشن اف پاکستان، د هغه په جوړښت کې هم بدلون راغی. د کال په پیل کې په ملک د انتخاباتو نه وړاندې د هغه وخت چیف جسټس قاضی فایز عیسی په مشرۍ کې د سپریم کورٹ یو بنچ د پاکستان تحریک انصاف نه انتخابي نخه واخیسته او د ګوند غړو په آزاد حیثیت کې پټکانو کې برخه واخیسته. خو وروسته په جولای کې د سپریم کورٹ یو لوی بنچ په اکثریت رائے سره تحریک انصاف یو پارلیماني ګوند ومنلو او الیکشن کمیشن اف پاکستان ته امر وکړ چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ورکړي، اگر چې دا پریکړه تر اوسه عملي شوې نه ده او دا ته نظر روانه ده. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې سپریم کورټ خپله ازادي وبایلله او د پارلیمان تابع شو، ځکه چې د 26 آئینی ترمیم تر مخه حکومت یو کشر جج هم د سپریم کورټ چیف جسټس جوړولی شي.
دا کال عدالتونو لپاره ډېر د اهمیت په دې حاملو چې ټولو کې لوی خبره زما په خیال چې کوم دی کې ودا د 26 آئینی ترمیم چې کوم شو دې سره دا وشو چې د عدالتونو هغه هی ډانچا هغه سټرکچر چې دی هغه بالکل بدل کړی شو. نو قاری خدا سي چې دا ترمیم مین فوکس هم پدیو چې دا عدلی ازادي به په څه طریقه کمې دي شي یا قابو کولې شي. سپریم کورټ هم دوا ایسو کې تقسیم کړی شو، ورکه دا آئینی بنچونو جوړ کړی شو په دې ترمیم په ذریعہ باندې. نو آئینی بنچونه بالکل یو جدا یو کنسپټ ورته وي. تاسو
په خوابه په چیف جسټس پسې د مشرۍ په لحاظ دویم جج د هغه ځای ناسته وو. خو د 26 آئینی ترمیم نه پس د 3 ججانو نمونه جوډیشل کمیشن اف پاکستان ته لیږل کیږي او اوس په جوډیشل کمیشن کې د پارلیمان د غړو اکثریت ته نو هغه ترې د خپل خوښې کس نوم راپورته کړي او چیف جسټس یې جوړ کړي. په 26 اکتوبر د چیف جسټس قاضی فایز عیسی د کار موده پای ته ورسېده، خو د هغه نه پس دویم مشر جج منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نه شو، بلکې جوډیشل کمیشن اف پاکستان په دریم نمبر مشر جج جسټس حیا اپریدی په 26 اکتوبر سپریم کورٹ چیف جسٹس وټاکلو. دغه شاند آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنې لپاره په ملک په لومړي ځل آئینی بنچونه جوړ شول. اوس نور ججان حتی چیف جسٹس هم په سیاسي او آئینی معاملاتو کې لاسوهنه نشي کولای. په خبر کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې په خواني چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې پارلیمان یو بالا اداره ده او حق لري چې په نورو ادارو نظر وساتي.
پارلیمنٹ بالکل ٹھیک کار ہو بل اختیارات واغستل بل اختیارات استعمال کل بیا یو خبردار ہے چلکا پا آئیڈیل سٹیٹ کی نمونگا اسی گو نمونگا آئیڈیل سچویشن کی دا یو کی دیشی چلکا یو سٹیپ مخ کی ہو لکا خ خبر دائی عوامی نمائندگان منتخب نمائندگان پدی بانے پوشی چی بائی زمونگ نیر وز دا پرونے نخدا خلق بدا ہوئی چی پشپکشتر ترمیم کی مدیر زیادت خبری دی دیر مسئلی دی خصوصی توگا بانے دا ججز پا اپوائنمنٹ بانے دا یو ایشیو مخی توس رازی خو خیر دا بٹی کی گی دا بدا سیوشی چی دیکی کی دیشی بیا وشتم ترمیم راشی بیا اتیشتم راشی د عدالت د پارا او د پارلیمنت د پارا 2024 کال چې دا خراب نو بلکې زه وایم چې دا خو.
سپریم کورٹ په دسمبر یعنی د کال په اخرنۍ میاشت کې پوځي عدالتونو ته هم اجازه ورکړه چې ملکی کسانو ته ورکول شوی سزاګانې اعلان کړي او په 26 دسمبر پوځي عدالتونو 25 کسانو ته سزاګانې واورولې. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عدلیه او پارلیمان ترمنځ د واک جنگ په کال 2023 کې پارلیمان وګټلو خو دا جنگ لا پای ته نه رسیدلی.
بالکل دا تیر کال چې ودا ډیر حوالو باندې ډیر تغیرات رااله لمخه چې ودا جوډیشل اکټیویزم ډیر زیات وو او د پارلیمان سپریمیسی نه منل نو اوس خو په وی حساب خو پاسولی توګه خو غلط نه ده چې پارلیمان ته اختیار ورکول سوی دی زیاته او پارلیمان سپریم سوی دی او د عدلیه ځینې اختیارات کم سوی دی خو په مسله دار د پاکستان رنګ ملکی چې دلته پارلیمان خپل خپل اختیارات نشي استعمالولای کنه خپل اوس دلته قانون سازي وو کې د اسټابلیشمنت په وینا باندې اوس کو سبا اسټابلیشمنت ورته وي چې تاسو بیرته د عدلیه حق قانون سازی وو کې د پارلیمان په بیرته کار کوي
په 2003 ریشتم کې د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله وټاکل شو په خوا د چیف جسټس د کار موده نه وټاکل شوی او د عمر په پوره کېدو باندې دنده ختمیده دغه شان په سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې د ججانو شمیر هم زیات شو پارلیمان په 14 نومبر د سپریم کورټ د ججانو شمیر د 19 نه 14 ډیشته زیات کړو او د اسلام آباد های کورټ د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته ورسولو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی